د ماسپخین دو بجې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې خبرونه. د لغمان چارواکي وایي پر دې ښار د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغان نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي، او اروپایي ټولنې پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ کړی. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او د ښار پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حملې پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیه قمندان لطف الله کامران د پخپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته ویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلاً وضعیت کنټرول ده او آیات هم راغلی ده. لوی شی په راس کې ده، مګر مشکل نشته او اوضاع کنټرول ده.
ښاغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان وایي چې په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو 30 پوستې نیولې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دی چې د دوی هدف د مهترلام نیول نه و. له دې مخکې د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اوپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کینول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې په بغلان کې 8 تن افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشي کېدو لپاره تیره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې عملیات وشول. د ښاغلي امان په وینا وبخی خاغلی امان په یو بیان کې د خوشی شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاری هم خبره کړې دي. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغان د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څنګ مشر یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویلي افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 12 پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسېدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنې سره کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. دا ګواښ وروسته له هغه کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یو الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه منسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې ونیو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې پر بیلاروس د هغو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه چې پخوا تر دې د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلي وو. د ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتن څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته روانه وه، پرون یکشنبه د بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکورچ شوه، او کله چې پر ځمکه کېناسته پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتاسیویچ ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایس ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامان پروتاسویچ په ګډون د الوتکه ټول مسافر خوشی کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د اروپای ټولنې او څو نورو لویدیځو هیوادونو چارواکو دا اقدام غندلی او دا پیښه یې د یوې تجارتي الوتنې تښتونه بللې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل نن په یو بیان کې ویل چې د ټولنې په استازیتوب د ملکی هوایي چلند له اصولو د سرغړونو د ثابتولو لپاره د دې پیښې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کوي. او په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین ښه نتیجه ورکړې او لګیدلي محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلي محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې دا ورځ په ورځ ډاډه کېږي چې هیواد یې د ټول بند وروستي پړاو پر لور تلای شي او زیاته یې کړه چې حکومت به نن د دې طرحې په اړه نور بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش هغه پلان برابر کړی چې له مخې تر روانو درې اونیو پورې د ویروس د مخنیوي مقررات اسانه کېږي. په دې اړه د چک په کابینه کې هم نن بحثونه په پام کې دي. د هنګری چې 10 میلیون وګړي لري له 5 میلیون زیات خلک واکسین شوي او د جرمني د روغتیا وزارت ویلي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی او محدودیتونه به هم ورو ورو لرې شي. په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی د نویو مواردو په شمیر کې له 13 میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی. د حالت په نړۍ کې د دې وبا د ناوړه اغیزو د کمیدو هیلې زیاتې کړې دي. خو برعکس په هند کې د روغتیا وزارت ویلي چې په وروستیو څو اونیو کې د کووید-19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 3 لکو اوښتی.
السلام علیکم، تاسی آزادی رادیو او رینن دوشنبه د خبرګولی دریم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د میله 24 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې میر احمد صاحبای پر مخړي. د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شي خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکو ده. د دې حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازي پاتې سوی ده. د خبرونې دوهم میلمانه به هم ورسته تاسو ته اعلان کړو، خو که اوریدونکو تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړي، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او یا هم د دوی څخه پوښتنی وکړي. د تلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0599203500. اوس هم ورځم د خبرونی لومړی میلمنی پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب، مننه چې خبرونی ته راغلاست.
سلام تاسو ته ګرانو اوریدونکو د آزادی رادیو، خدای دې ټول جوړ روغ اوسېږي، خدمت کې.
کاکړ صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانس کړې ده، په دغه ولایت کې فعال یاست او همداراز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استازولي کړې ده. د کندهار ولایت د ښځو په برخه کې که تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپلو درو دورو پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست او د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره مو هلې ځلې کړې دي؟
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر او عنعنات چې تر اوسه پورې لا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې، ډېر خلک دې ته زړه نه شکوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار وکړي. دوام دا چې امنیت چندانې جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه وزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه شکوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ شي، بیا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن شي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ شي. او دا چې موږ څه کړی دي، موږ همیشه کوشش کړی دي چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو، د ښځو د حق لپاره اواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي هلته. موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی لپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو همیشه د ښځو په قانون کې، موږ کوشش کوو چې اسانتیا جوړته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي حوزې لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو پروز اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر صاحب، که تاسو د نجونو د زده کړو په برخه کې موږ ته مشخصه توګه وایئ چې دوی څه ډول ستونزې ویني په داسې حال کې چې دوی غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، هغه کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې مهمې دي په ستاسو په ولایت کې؟
دا خو یو معلومدار خبره ده چې په کندهار کې د مخچمه ویل کلچر نه ناتو د سکول حاکم دی، مشټول انجنی په چادرې کې ځي شونځي ته، او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجنی چې ځوانان سوي دي خپل په یو نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه دروسه پر شونځي کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادو ته، خصوصا ځوان انجنی ته. نو د امنیت مشکل سره، د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلان کلور مکتب ته زیان ته یو مزایمت تخل کیږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په داسې سترګو ورته ګوري چې د پلان کې لور د مکتب ته ځي، داسې یو مشکلات ورته پیښیږي. بل دا چې مخونه یې پټ وي، بل دا چې ما خپله لیدل دي چې په حتی پوهنتونونو کې انجینیري پوهنځی وایي اما په پټ مخ، دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ساعتو ناست وي، امکانات نشته په صنفو کې، ګرمي په صنفو کې، تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې چادرې کې ناست او مخې پټې او هغه تدریس کوي، هغه به څر کم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هسې پښه او لاس خلاصه نه ده، لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې او نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په آزاد فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعبات کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې یو حالت کې نه غسې کار کولای شي او نه خپل ځان نستنی احساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان ازاد احساسي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په په برخه کې چې کار کوي وري یو څه آزاد تر دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي. په اکثره دفاتر کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نام خدا ښځې و نارینه ټول په هر شعبه کې د ښځو ګډون سته، په هر دفتر کې د ښځو شتون سته. په کندهار کې هغه سي خبره نه ده، ډېرې ښځې معلمان دي، یا مثلا دغه دي په شفاخانو کې کار کوي، یا علم اساسات خارجي اساسات کې چورې د کار کې. د څه خاص په ریاستو کې چې ځم همیشه دا ګلوم کوم، همیشه دا خبره موري یادوم، حتی په خپل اکثر ویناو کې دا خبره کړې ده. د شوز شتون نسته ولی یا نسته یا کی ډیر کم محدود داسي خو هغه مثال ادارات مات په جواب کې وای چې دا په دې خاطر چې شوز اجازه نه لري چې کار وکړي شوز کار نس کولای یا ناراضي اجر نه شکی او شوز په چوایم چې ولې اجر نه شکوي ولی نه دی ولی کار نه کوي اره توای چې یا کلیدی پوستونه مشته نه راکی چې په دې وار چې موږ د باندې بلار سو او دا کوچنی بسونه چې موږ راکی هغه ډیر محدود نو موږ زړه نه سو ورته شکولای دا مشکلات په مجموع کې سته.
ش دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه په دې اړه خبرو ته نور هم دوام ورکوو خو زما بل پښتنه دا د کاکړ صاحب چې تاسو په خپل خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه مهم وکړه چې باید مثبت وي او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وی او باسواده وی او خپل لار پیدا کولای سي او خپل حقونه ورته معلوم وي او همدارس د خپل نه یواز د خپل کورنی بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای سي د خپل کورنی مالی چارې پر غاړه واخیستلای سي او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو باروي پخپل کورنی کې یو مثبت رول ولوبولای سي دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو سوال غواړی؟
زه همیشه د خپل ورونو سره د دوستانو سره د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایه زه ننګ یم وخت چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم خپل ځان مثال ورکوم لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې آیا دا به ستا دپاره ننګ یا غیرت وي چې داسې خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ سو او ښځې راووتلې ښوونځي ته ولاړه ډاکټر د شفاخانو ته ولاړه په اداراتو کې ولاړه کارونه یې وکړه حالت شو دا مثبت حالت ته مجوانو مثبت تغییر ته مجوانو ډیره ښه خبره وه اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې د امنیت خراب سو او بیا هم ښځې شهیدانې سې په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړي انتقاض ولې دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې خپل اثرات واچول پر خلکو باندې خپل اثرات واچول څوک وبېرېده څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه یا څوک چا ته غیرت ودرېدې د داسې یو حالت څخه بنان بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی تاسې وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د جنو د شونځي مخته انفجار وسو او زموږ ستاسي په لسهاو جنی په دغه کې په سرکو باندې پراته وای دا سی ولایت که خدای نه خواسته یو داسې ولایت تر اصل لکه کندهار غونډې دا به دې منفي اثر وکړي زه مطمئنه یم چې 50% جنی به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونی ول چې خدای دې نه کوي داسې ورځ چې داسې حالت راسي کندهار ته نو دا شان باعث ګرځي چې موږ مخبور شا باندې ولاړ سو نه پر مخ باندې ولاړ سو او پر نارینه و باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي نو په اولې شپو کې شوه ډېر خلک دې حالت ته تله چې خپل جنې خپل خوندې خپل میرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شهیدان وو چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي یا مثلا جارونه یا داسې شان منفي تاثیرات یې واچول او اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شاتک کوي د دې سالاتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای دا سفرت راولي چې دا امنیت مشکل حل سي، ټول مشکلات به انشاءالله حل وي د خدای په توکل.
مننه کاکړ صاحب، ستاسو مخکنی خبرې تبابیر ته راسمه. تاسو د شجو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پوسټونه یوازې د سیمبولیک توګه باندې شجو ته ورکول سوي دي، چې د جندر په برخه کې یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او شجو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. نو په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې شزي وهڅول سي چې کارونو تراسي او د په رسمي توګه دندې پیل کړي او وظیفې واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې شزو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې؟
موږ غواړو چې زموږ د کندهار شزي اکثریت زوینما د شوز چار ریاست مراجعه کوي، څوک چې وغواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. زما په نظر زموږ د شوز چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي، د وکیلان هم داسې زه په خپله مې داسې د وکیلان څخه یم چې د شوزو دپاره، د شوزو د تشویق دپاره، د شوزو د پرمختګ دپاره کلیدی پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټولو ریاستو کې حتی یو معاونه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د صاحب جمهور په حکم فرمان باندې ول د والي صاحب دوه ام معاونیت باید یوه ښځه وي چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څو څو وایم د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان هم ورته لرو، علاقمندان هم ورته لرو، او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه در اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی، اما کندهار کې در اوسه پورې هلمند کې، اته زابل، اروزګان، په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوی. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او زه چې منحیث د یو وکیل ما ته مراجعه سوی ده، حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دا خو د رئیس صاحب جمهور خپله فرمان او حکم و چې یوه معاونه باید وټاکل سي. وخت چې ښځې ته د والي د معاون یو ښه پوست دی چې هغه ښځې ته نه ورکول کېږي، پیادهتوب یا مامور یو څلورم پنځم شپږم بس ماموریت، نو دا خو نسو، دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیسه ښځه نسوه؟ ولې د والي صاحب د معاون هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نسوه؟ پاتسنه یا یو معلم چې هغه نه ژغ اوریدل کېږي، نه یو سیماش ورته ورکول کېږي، نه یو پشپش زر په وزر ماشو کې معلمین ته دا ښځې دغسې وټاکل سي، یا ډېر یو کوچنی ماموریت ته، یا په مسساتو کې ولې کړی دي پوستون ته د حکومت توجه؟ د ښځو چارو وزارت چې وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروت دی، ولې دا دفاع نه کوي د ښځو چې دا باید دغه کلیدي پوستو کې ښځې ولاړ سي چې دا نورو تشویق سي چې یو د کوره وځي رزق په غاره کې اخلي قرباني ورکوي؟ آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوست کې کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په اول درجه سترګ نه کتل کیږي شیز توانایی لیری شیزی که تک وقت ورکوزی شاید دید کار وکوالایسی صادقه دی خپل پا کار که ده هیچ چا پا مقابل که دی گرام نگی اما متاسفانه چه موقعی نور کول کیجی
بله
دیر پا کم اصات ورکا گوری
مننه کاکر صاحب اوس هم ورځم اوریدونکو ته یو اوریدونکو براوخم مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی.
السلام علیکم مننه بشیر صاحب سلام او کاکر پور سلام محمد قاسم زوږ دین را ساتر پړی کای.
وعلیکم السلام زواک صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکر صاحب ده که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم وسیم کاکر خور ډېر څه موزکان کې اشاره وکړه. هلمند هم د کندهار په شان یو ولایت چې تر پخوا اوس هم په هلمند کې ښځې مکتبونه ځي، نجونې مکتبونه ځي، پوهنتونونه ته ځي او په ځینې اداراتو کښې ډېر کارونه دوی پیدا کړي دي. مخکې لکه زه دوی چې وایي چې په یو ریاست کښې د جندر برخه کښې به یوه ښځه کار کوله، یعنې اوس هغه په ریاست کښې یا په هغه پرمخ پوهنتون کښې تقریبا څلور پنځه نجونې ښځې کار کوي. یعنې تر پخوا اوس د ښځو ونډه په حکومت ولېږي ډېره سوې ده. ملالۍ بشیر په ما کښې مې نظر څرګند کړي.
بله ډېره مننه ځواک صاحب، ستاسو نظر مو واخیست وام اورید. ډېره مننه چې زنګ مو وهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بلې تاسو د راډیو غږ کښته کړئ بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم فریبا خور صاحب.
مننه. وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
راجی صاحب توخی د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کښې.
توخی صاحب ډېر مننه چې زنګ مو وهلی دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکر صاحب ده که د دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
مننه. له دې څخه مې دا پوښتنه ده چې د زابل ولایت کښې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستا په مشرتابه باندې کوم خدمت سوی ده که نه ده سوی؟ خو البته که هم د هر مېرمنې بیا هم نسبتا هغه یو غټ ولایت ده، نسبت د زابل ولایت ته خامخا پرمختللې مخکښې ښځې لري. آیا دوی د زابل د ښځو سره په ارتباط کښې دي، یو اړیکو سره لري که نه لري؟ او په ریبا خور یو پیشنهاد درته کوم، د تخنیکي د ازادۍ راډیو زه د څلوېښتو کلو د ازادۍ راډیو د بي بي سي د ټولو پښتو خپرونو عامل او اورېدونکی یم. د راډیو سره ډېره علاقه لرم، په فریکونسیو او میټرو باندې هم پوهېږم. ستاسې د ازادۍ راډیو سهار پر اووه بجې موږ هېڅکله په لنډو څپو نه سو اورېدی. حال دا ده چې په ټولو اطرافو کښې خلک په د لږو سیمو کښې اتین موج نه لري او منځنۍ څپه په ژمي کښې کار کوي او سلمر را تود چې بیا موږ نه سو اورېدی. که دې زما شمېره چې و تخنیکي همکارانو ته ورکړې وای، ما به د فریکونسیو میټرونه ښه په تفصیل سره ور دغه کړي وو. موږ د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یو، موږ ته ډېر عاجل او اوچته خبرونه خپروي، خو پر اتو بجو پورې موږ دغه بې خبره ناست یو. پر اته بجې ستاسې خپرونه بیا د اورېدلو وړ وي.
توخی صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د پوښتنې څخه. هغه مم د ځان سره ثبت کړه. او بل دا چې تاسو موږ ته وویل چې هلته ستاسو په ولایت کې ستونزه ده او ازادي راډیو د اتو بجو د سهار مخکې تر اتو بجو نسي اورېدلی په سمه توګه باندې، یعنې امواج سم نه وي، پر دې باندې به موږ دغه د ستونزې د حل په خاطر باندې خبرې وکړو او اقدامات به وکړو. ډېره مننه چې موږ ته مو حال راکوي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. فکر کوم چې نور اورېدونکي نسته. میرحمت صافی زما همکار وایي چې اورېدونکي نسته. که نور اورېدونکي وي دی به موږ ته ووایي، حال به راکړي. زموږ میلمنه په مخکښې ښځې کې فریبا احمدی کاکر صاحب ده. کاکر صاحب، تاسې د توخی صاحب پوښتنه واورېدله. دوی یوه مهمه پوښتنه دا وکړه چې د زابل او کندهار د ښځو ترمنځ کومه داسې برنامه سته چې دوی په له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي یا هم له یو بل څخه زده کړه وکړي او په وس یعنی په تماس کې پاتې شي.
زما ورور ته سلامونه احترامات وایم. موږ خپل په برخه کښې چې د زابل ولایت کوم از مشهور کی وکیل ده چې هغه زړه توخی نمیږي او ډیر فعال او بایزته وکیل ده. د هغه سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان نشته او خپل موضوعګان سره شریک او خپل ستونزې مشکلات خپل د ولایتو پار اساکی. اما دا چې د زابل د شوزو چار ریاست باید د کندهار د شوزو چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وایي او خپل مشکلات سره وایي او خپل خدمات سره ګډ شریک ته دا یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه دی وی او چې او یان تقریبا یو خلک دي نو دوی باید خپل تجربې په سره شریک کړي. همداسې د ارزګان سره موږ خپل په مابنځي کې خپلمنځي کې د زابل و ارزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای یو همیشه خپل موضوعګانې شریکوو همیشه یو د بل دفاع کوو همیشه سره په تماس کې یو. هغه وخت چې زه وکیله نه وم او په کندهار کې مې کار کوی یو مسه کې هغه وخت کې ما خپله په زابل کې دغه مسجد خواته سنترونه درلود له پشاجوی کې هم او په زابل په ښار کې هم او اوس خو نو د موضوع د وکالت د اشپارس کاله کیږي چې دلته موږ صرف زما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوعګان شریک کو او دا چې د شوزو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د شوزو چارو د ریاستو ترمنځ امانګي جوړه کړي دا یو چې دا خبره ده دا د وګړو وظیفه ده.
مننه کاکر صاحب. اوس هم ګورو چې نور اوریدونکي په لاین کې ستا کنه فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
زمانو غالي ده د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. تاسو محترم مهرمانی خو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. دا دی بخاری حدیث ده لن یفلح قوما ولو امرهم احسانا. نبی علیه السلام وی هیڅکله به هغه ټولنه هغه اجتماع کامیابۍ ته ونه رسیږي چې د هغې په راس کې ښځه وي. دا د بخاري حدیث ده. نو په دې مورد کې
امیر صاحب تاسو بلې موږ نسو کولای چې د کوم دینی عالم څخه دغه ستاسو خبره اوس مهال په دې خپرونه کې تثبیت کړو. نو موږ نسو کولای چې یو طرفه او د ځینو خلکو چې دینی عالمان نه دي د هغوی خبرې راواخلو او داسې نشر کړو چې یعنی دا د خدای پیغمبر دا خبره کړې ده چې دا په عین حال کې یو د خدای پر پیغمبر باندې نعوذ بالله نعوذ بالله یو تهمت کېدلای سي چې دا موږ نسو کولای. که موږ په خپرونه کې کوم د دینی عالمان وي موږ کولای سو چې تاسو خبرې د هغوی مخ ته کشیږو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که د فریبا احمدی کاکر سیب څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سي؟
نو ما خالد خبرې کوم له کابل نه. ما پښتنه دغه ده چې دلته ولورونه جگ دي ټیپ دي په دغه ولایت کې ما دا وتلو کې مصرفونه جگ دي ټیپ دي څه رقم قصاده مقصد د افغانستان کې خو ټول کار دی قانون ده تاسې څه ګټه رسولې ده خلکو ته د ولورو ته دی ودو ته دغه ما پښتنه و.
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله. فریبا احمدی کاکر صاحب تاسو د دوی پښتنه واوریدل. ولور واقعا یو ستونزه ده چې زموږ ډیری اوریدونکي ورته خسر ټکوي کله ناکله په زموږ پروګرامونو ته زنګ وهي. په دې برخه کې څه کېدلای سي چې دغه ستونزه د منځه ولاړه سي یا لږ تر لږه حل کړای سي؟
دا خو موږ داسې خاص یو دغه نه ورته لرو چې موږ باید څه خلکو ته دا هدایت وکړو. اما زموږ غوښتنه همیشه د عالمان د دین څخه د حج اوقاف د وزارت څخه همدارنګه خپل د وزارت څخه د شوزو چارو وزارت څخه او خپل د شوزو چارو د کمیسیون څخه چې زه غړی نه یم مونته دا غواړو چې همیشه دا د تبلیغ پر کم باندې خلکو ته تبلیغ وکړي چې درغو خلک دې ته واڅي چې نه یوازې دا چې ولور کم سي همدارنګه زموږ د د خلکو د غزاف مصرفونه را کم سي. حتی از مرزنی وکیل صاحبانو دا حڅه کړې ده چې په جمعي ډول ودونه وکړي، درغو چې هغه کسان چې وس نه لري اومې واده وسي او اوم بې مصرفه خلاص سي. نو اوس د تبلیغ په رقم خپل د ټولو هغه کسان څخه چې یعنی کار کولای سي په دې کې غوښتنه کړې ده چې باید یو دغه وکړي، د خلکو څخه غوښتنه وکړي، د عالمان څخه، د نورو څخه، د عام خلکو څخه. اته امام جماعت مو موږ غوښتنه کړې ده چې باید هدایت ورکول سي د حج او اوقاف وزارت ته، چې هدایت ورکول سي چې خپل په خطبو کې، خپل په ویناو کې دا وایي چې د خلکو څخه خواهش وکړي چې اوم دا ولور راکم کې، او اوم پر علاوه د دې چې ولور راکم کې نور غذاف مصرفونه چې د خلکو په نفع نه ده، او د یوې شپې مصرف شاید د ټول ژوند او عمر بدبختي باعث وګرځي، اوم د ښځې، اوم د نارینه، اوم د هغو د آینده نسل. په دې کې باید دوی همکاري وکړي چې خلکو ته ور ورسوو تر هغو چې د دې شیان خلاص. امیدوارم یعنې ما خپله هم پیام دا دی خلکو ته چې اولاد هغه شی دی چې څوک یې نه خرڅي، اما په داسې ولورو باندې دا د دې معنا لري چې خرڅ مو کوي. د خرڅ په صورت کې تاسې مور پلار نه بلل کېږي، نو بنان تاسې باید په دې کې هڅه وکړئ چې هم خدای راضي، اوم دا بنده آینده ژوند د بهتري باعث وګرځي. مننه.
یې مننه کاکړ صاحب چې تاسو زموږ و اوریدونکو ته ځوابونه وایسته په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. اوریدونکو تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري، اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ تاسو ژغ اورو، تاسو خپل نوم وایست او که د ملمنیت حکومت پښتنه لري مهرباني وکړي.
ما نوم نصر احمد احمدی دی، ملمنه سم دا پښتنه ده. دغه دا شزه چې یو راولاله جي ورزه دغه سلی سره واده کومه، یا جنۍ دي یا کوم دي، د دې کورنۍ ولې دا مشکلات د پرو سره څه شوي باید خو دې یوه ورځ جوان نه دي، مانا یوه سات جوان نه دي، دې تر حیات پورې جوان دي. ډېر مور او پلار ولاړ دي چې دې ته بل یو ته ورکوي چې دې دغه نه خوښه دي او نه ژوند ورسره غواړي او نه زړه ورسره غواړي. نو دا د پیسو په خاطر چې ولورې لس لکه سیه پنځه لس لکه ډېر ورته وایي د دې ژوند د عمره پورې تباه او برباد کړي. او دغه بیا حقوق بشر هم دې نارې و چې موږ حقوق بشر لرو، د ښځو حقوق لرو، دا سیمې حقوق دي چې دا یو نه پښتنه ستا نه باد خاص ته یا چې راولي مانا یو قمندانې دی او بل ځای ته چې بندې کېږي هغه سلی په خپل لار ځي، دا ښځې په خپل لار ځي. بعد هغه سلی ته باید ورکول شي چې هغه ښځې غواړي، هغه لار غواړي، زما لپاره یو ځای شي او بل ته ورسېږي. زما خوشحاله مېلمنه سره صدقه وکړو.
احمدی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او تاسو پښتنه مولدان سره واخیستله د کاکړ صاحب مخ ته بيژدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر خور، تاسو سلام او تاسو ملمنی ته سلام.
وعلیکم السلام. مننه چې زنګ ووهلې دی. تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړي او کومه پښتنه لري.
شرافت الله اتیب خبر کوم د ننګرهار ولایت نه. او پښتنه مې د کاکړ کور نه دادا چې تاسو د ښځو د مشکلاتو د رفع کولو لپاره کومې پالیسۍ مې په کار اچولې دي. مشکلات خو طبعاً پار ولایت کې د ښځو په وړاندې زیات دي، خو د دغه مشکلاتو د منځه وړلو لپاره تاسو کومې ستراتیژۍ مې او پالیسۍ مې یا کوم پلانونه لرئ او هغه عملي کړي که په دې باره کې معلومات راکړئ، مننندوی.
ډیره مننه عاطف صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهاست. تاسو پښتنه مو واخیستله. کاکړ صاحب، تاسو زموږ د احمدی صاحب او د عاطف صاحب دواړو پښتنې واورېدې. احمدی صاحب یوې ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړیستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پښتنه نه وي سوې یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، غواړم واده ورسره وکړم، دغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنې یعنی ډیر فیصدی خلک د داس چا سره اوس چیت نکای نه د وسره سوي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همدارس د بشری قانون لمخه دا یو جرم ګڼل کیږي چې په دې برخه کې څه کېدلای شي چې مور او پلار قانې کړای شي چې د خپل اولادو خوشته وګوري؟
کزه اوس د خپل ورون ته خبر وکم چې په دې کې بیا هم تاسې ګرم یاست، د دوی به زما خوا بدستي خو زه منحیث دی وکیل، منحیث دی خدمتګار، منحیث دی یو مور، منحیث دی یو خور. د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیله لرم. که یو ښځه تعلیم وکړي، یو ښځه مکتب ته ولاړه سي، او یو ښځه خپل د حق و حقوقو ته باخبره سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتماً به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد موږ ورکړو هر چا ته چې مو ورکړه. او د سرسي یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د ښځو چارې ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او څارندوالي لرو، موږ په هر ولایت کې هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوقو څخه پوسی، نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې زه د خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتماً هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د دې غور کېږي. وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت، په یو ولسوالۍ، په یو قریه کې داسې وسوه، هد وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بله ورځ نور مور پلار په دې باندې پوهیږي، اوم هغه اولاد په دې باندې پوهیږي، بیا هم دې ته راغله. لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر رانه نه حاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده. هغه نه پوهیږي په دې باندې چې دغه زما حق دی، د دې حق دفاع باید زه وکړم. که هغه پوسی چې دغه زما حق دی، هغه تعلیم کړي، حتما د خپل حق د دفاع به پوهیږي، او هغه به حتما هغه ځایو ته ورځي چې د هغه پوښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو رالو هغه مشکل ته چې زموږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د ښځو څخه اخیستی ده چې دوی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
بلې کاکر صاحب، زموږ یو بل اوریدونکي عاطف صاحب ستاسو څخه یوه پوښتنه وکړه چې دا ډول و دوی ویل چې مشخص کوم پروګرامونه تاسې عملي کړی دي د ښځو د حقونو په برخه کې چې تاسې یې په خپله نتیجه لیدلې ده؟
موږ خو تاسې په مجموع کې ټول خلک پوهیږي چې پارلمان مقننه قوه ده. موږ کوشش کوو چې یو داسې یو تاسې کپیادي ډېر مو کوششونه وکړه. هلته دننه په پارلمان کې زموږ دپاره ډېرې غټې ستونزې جوړې شوې، موږ ته مخالفتونه وسوه، خو بیا هم موږ دا کوشش وکړې چې د ښځو په قانون کې موږ خپل انحایي کوششونه وکړو چې ښځو ته هغه قانون وي چې د دوی ستونزې پکښې کې حل وي چې ومم کړه. یعنی ډېر کلونه دا قانون په پارلمان کې پاتې شوه، په دا خاطر موږ خپل مشکلات ولیده، ښځې خصوصا چې موږ د ښځو دپاره یو داسې یو قانون یې چې هغه اکثریت مشکلات په نظر کې ونیول سي. نو دا چې موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې هغه زموږ اوله وظیفه ده چې د ښځو دپاره یو ښه قانون جوړ کړو چې د دې مشکلات په شي کې حل وي. دا مو اوله وظیفه ده چې موږ وکړو ټول افغانستان ټول خلک جامعه جانی په دې باندې پوس و چې موږ خپل نهایی کوششونه وکړو چې هغه وخت کې موږ د شوزو د کمیسیون د ایسا پوځي کوفي و چې هغه دې د ترازو لاندې راغله د ځینی کسان د خوا څخه هم دې خپل نهایی کوشش وکړي. موږ ملګری وو بل دا چې موږ انفرادي د خپل په ولایت کې متفکرې دي هغه انفرادي کارونه دي چې د شوزو اګایا ما خپل د حقونو په اړه د ځینی ارفاوي کارو په اړه د شوزو چارو ریاستونو تقویه کړی دي. د شوزو چار په وزارت کې مو د ډېر کسانو سره لیدل دي او د شوزو د فارمو اکثریت ته ځایو کې د فاند یا مثلا د نور شان غوښتنې کړي دي. دا هغه زموږ کارون دي چې خوب بسنده نه ده زه په خپل په دې باندې نه یم راځي. بیا هم شزه په افغانستان کې زفر کیږي بیا هم شزه افغانستان کې په دوهمه درجه قشر په سترګو ته کتل کیږي. شزه په افغانستان کې نهایت مشکلات لري. شزه د تعلیم مشکل لري. شزه د عرفي مشکل لري. شزه د اقتصاد مشکل لري. شزه د امنیت مشکل لري. شته په افغانستان کې نهایت ستوندو سره مخ دی. دا موجم چې خپل یو شزي او د افغانستان په کلیدی پوسټو کې کار کوي هغه رقم لکه نور ځایو ته چې مشتلګي او شزي مليدل دي او یو وکیل مليدل دي چې د نور ممالکو یو شته وکیل څوند امکانات لري څوند کار کولای شي څوند موقع د کار ته مساعده ده هغه سینه ده مشته اومنه ده مساعده او مجم دون د کار خپل ماکین ته نه کیږي خپل حادثه په مجموع کې د ټول ملګرو چې هغه مورونه عمر سره یې مشران عمر سره خپل حادثه وکړو. اما زه په خپل ته وجود کې چې شو زما ته په درې دورو کې راي را کړې ده م شوزو زما سره ډېر کار کړی دی. بیا هم هغه چې زما سره غواړي از کار مې نه دی کړی په هڅه به کوي ان شاء الله.
مننه کاکر صاحب تاسو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یادونه وکړه. په دغه قانون کې کوم هغه ټکي مهم ګڼي یا کوم تغیرات په قانون کې مهم ګڼي چې تاسو په فکر باندې د شوزو د پاره ډیر د پام وړ دي او د دوی په ژوند کې تغیر راوستلای شي چې دوی د کوم ستونزې سره مخامخ شي د تاو تریخوالې سره مخامخ شي په خپل ژوند کې؟
اول دا تاو تریخوالې جرم دی. دوهم دا چې موږ ا دې د شوزو د کوښونه په لحزان د کمیسونو اداره ورته جوړه کړې ده. دا خو اول کې نه وکستاس پیادي دا هورسته جوړه سو په دا خاطر چې شوزو ته یعنی کشه د شکایت وکي واوریدل شي د شوزو کمیسون د شوزو مثلا چارو وزارت د شوزو ریاستونه د شوزو د لپاره حق په ارورګان کې د شوزو په بده کې ورکول کې دا شان ټول جدا چې قانون څونده کې دا سوي دی دا جدا خبره ده. موږ د شوزو د لپاره بهترین قانون بهترین لار اواره کړې ده دا چې زموږ شوزو لکه در مخه چې تاسو ته وویل زموږ شوزو قانون ته لاسرسی نه لري زموږ شوزو د قانون څخه آگاهی نه لري زموږ شوزو په دون د لیري ځایو کې پراته دي چې حتی د اوغو نارینه هم د قانون څخه آگاهی نه لري. د مشخصه په قانون کې د شوزو د لپاره هر لاره هغه څه چې د شوزو د لپاره بهتريني موږ ته جوړه کړې ده. هیڅوک حق نه لري شوزو په زور ورکړي هیڅوک حق نه لري شوزو په بده کې ورکړي هیڅوک حق نه لري چې شوزو در خپل سن قانوني سن پراکشته واده کی. اما دا چې در اوسه پورې قانون پلیسره نه ده او خلک د قانون څخه خبره دي او خلکو ته آگاهی نه ورکول سوی شوز ته آگاهی نه ورکول سوی چې څه د قانون په چوکاټ کې دغه حقونه لري شوز ته آگاهی نه ورکول سوی چې څه باید دغه څه وغواړي دا چې هغه زموږ وظیفه نه ده موږ وظیفه نه ده او یو مشخلو نسو کولای چې ټول هغه قري او قصبو ته موږ د شوز ته د آگاهي ورکو دا د خپل ځان ته اداره لري چې هغه د شوزو چارو وزارت دی چې هغه باید د شوزو چارو د ریاستو په لاس پر لاس باندې هغه ځای ته دا چې امنیت خراب دی بیا هم هغه وایي چې موږ ته دا موقع نه ده مسایه ده چې موږ واسو دی خلکو ته آگاهي ورکو دا جدا ستونزې دي موږ خپله نهایت مبارزه کړې ده په پارلمان کې او نهایت موږ کوشش کړې دي چې د شوز ځخ پورته کو او د شوز په قانون کې د ستونزې اوار کو.
مننه کاکر صاحب. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري اوري چې په مخکښه شدي پروګرام کې زموږ ملمنه ده. دوی ویل چې افغانستان ډیر ش قانون لري چې د شوزو په اوجه مستسوي دي خو د عملی کېدو په برخه کې د دوی په نظر ستونزې سته. اوس به هم ورسم ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
مننه ښا غلالای فولادم د ویلمن څخه.
فولاد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه احمدی کاکر صاحب د کتاس له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
دوی څخه مې لمړی پښتنه دا ده چې دوی کله زده کړې کولې په دغه باخش کې دوی سره چا همکاري کول او د کم غبرګونه او د کم مشکل سره د خپلې کورنۍ له خوا څه بیا هم د ټولنې د نورو وګړو سره د کم خوا څخه د زیاته مشکل جوړ شو یا هم جوړېدی دې کله معلومات راکړي او دا در ته وایي چې د ټولنې لپاره کوم خدمات وړاندې کړي دي دغه خوندو لپاره دې کوم خدمات وړاندې کړي او کوم لارې کارې دا غو لپاره پوهې کړي تر څو هغه خپل حق ته ورسیږي او خپل حق ترلاسه کړي ټولنه کې.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د پښتني دوهمه برخه په دې پروګرام کې کاکر صاحب مخکې جواب کړی ده. د پښتني لومړۍ برخه به د دوی مخې ته ایږدو. اوس هم یو بل اوریدونکی را اخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې زموږ سلامونه نه کې هله سلامات تاسو ته تاسو ټول ملمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. احنا افغاني مدني ننګرهار ولایت نه.
افغان صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ له ملمنۍ څخه پوښتنه لرئ کولای شئ.
پوښتنه کوم دا چې زموږ په افغانستان کې د خپل تعلیم کچه ډیره کمه ده او بل زراعه تعلیم زراعه تعلیم افتاج کې دی هغه په خاریو کې دی چې په طرف کې ډیره کمی دی. زراعه معلمان موږ نه لرو د دې لپاره کوم دی او څه هم کړی دی او کنه دی کړی اکثر موږ زنانه تکي پیدا شي خاريو ته وو زموږ په طرف کې زنانه ډاکټرانه نشته ده د پای چې ته طرف ته ډاکټرانه راولي بل شي دا کې لیکو ته نو تم یې بار دوی څه کوم حکومت کې کوم درخواست کړه کوم نه کړه تاسو نه مننه ډیره مننه السلام علیکم.
استاذ څه مننه چې زنګ مو وهلی وو. کاکر صاحب تاسو موږ د دواړو اوریدونکو پښتني واوریدلې. زموږ لومړی اوریدونکي ستاسو د هغو ننګونو په اړه پښتنه وکړه چې په د زده کړو پر مهال ورسره مخامخ سوي یاست او دوهم اوریدونکي وویل چې د ښځینه ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت سره خلک مخامخ دي. په دې برخه کې تاسو د خپل ولایت په اړه کوم معلومات ورکړئ؟
د بلو ما خپل نه هم سنت د کندهار په ولایت کې په هغه وخت کې ویل چې ما به شوادم نه وکړي تقریبا دوه دېرش کاله په اخوا بیا زه واده سولم پر هغه نه هم سنت باندې پاتې سولم مهاجر سولو پاکستان چې پاکستان کې مې خپل دولسم سنت خلاص کړي او بیا پر هغه حالت باندې زه پاتې وم تر هغه وخت پورې چې حتی زه وکالت ترالم چې تقریبا د دې څخه یو څوارلس کاله په اخوا پس له هغه ما په وکالت په موقع کې بیا ما حقوق پوهنځی ولوستل په کابل کې. دا ټول ستونزې وې چې ما څه فکر ورته وکړئ چې هغه وخت چې باید ما درس ویلی وای او زما هغه ځواني وه او زما غوښتنه وه ومې نه سوی. دا خپله یو نوه ستونزه ده. ځکه په کندهار کې جنگ و، په کندهار کې روزمره مشکلات و. ما په نهم صنف باندې خپل یعنی هغه درس تحصیل پری شوی چې بیا ما جز پاکستان کې دا موقعمات مساعده سوه، او هغه چې مهاجرت مو کړی پس له ډېر کلو چې له ایران ته ولاړو، د پاکستان څخه بېرته د ایران څخه پاکستان ته راغلو، بیا ما د لسمو یو لسم دولسم صنف په پاکستان کې وویله. خو بیا هم ما یو داسې ملګری درلود چې هغه زما خاوند و، چې همیشه زه حمایت کړلم، او زه دې ځای ته راورسېدلم. د لیم په کابل کې یعنی زما بهترین استاد زما خاوند و، چې زما سره کوشش وکړي همیشه او ما ته موقع مساعده کړه. بیا وخت چې وکیله سولم، حتی د اولې دورې په اواخرو کې ما فاکولته شروع کړه، او خپل د کور نږدې طلوع افتاد کې ما خپل درس شروع کړي، او د سهار وخت د خوازه تللم، تر هغه وخت چې پارلمان ته تللم ما خپل فاکولته ورې وویله، او باید ډېر درس مې ویلی وای. اوس کوشش کوم چې زما اولادونه دومره درس ووایي، دومره درس ووایي چې د هغه وخت پورې چې د دې زړه غواړي تر هغه نه زه پورې دې خپل درسو ته ادامه ورکړي. ما پورې یو د لیسانس باندې بس کړه، مګر زه غواړم چې زما اولادونه حتی دکترا هم واخلي، او د ټول د افغانستان د خلکو د مندو څخه خصوصا خواهش کوم، د پلرو څخه خواهش کوم چې خپل پر اولادو باندې درس ووایي، چې آینده یې یو ځلا روښانه، هر رقم چې نه زموږ ستاسې د رسول الله مبارک هغه غوښتنه ده چې علم باید پرېنږدو. نو زموږ ستاسې امامانو زموږ ستاسې ټولو علم کړی دی، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل اولادو ته علم ور زده کړو.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملموش سر ګډون وکړه، او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه ویل. اوریدونکو د فریبا احمدی کاکر صاحب څخه په مننه چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. مخکښ شذې پروګرام پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کپو ہے دم چھ پر جڑا دل کچھ نہ